دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د کلل په وخت د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې په اړه هیله مندي ښودلې او وایي دا به د سولې او سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې مرسته وکړي. عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه کړې دي. نور راپورونه هم لرو. په پیل کې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان پر سوله خبرې کیږي. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. د امریکا متحدو ایالاتو پر وو پاکستاني شرکتونو بندیزونه ولګول او د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت لپاره خپل سلاکار ټاکلی دی. خبر نو اوري. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې پر نړیوال کانفرنس پیل شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشره، د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د 20 نورو هیوادونو استازي برخه لري. دا غونډه سبا پای ته رسیږي او پریکړه به په ګډه اعلامیه کې اعلان شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن په کابل کې د کانفرنس د اهمیت په اړه خبريالانو ته وویل:
امیدوار هستیم که این کنفرانس هم کمک کنه به ادامه پروسه کابل در تحقق آرمان های مردم افغانستان در همکاری های منطقوی، اما در نهایت انشاءالله در تحقق صلح و ثبات در کشور ما.
د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شینن په غونډه کې د خپل هیواد استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په تاشکند کې روانه غونډه به په افغانستان کې د سولې سیاسي جوړجاړي لپاره د کابل پروسې په کانفرنس کې د شوي پرمختګ ملاتړ وکړي. سره له دې چې غونډه د افغانستان پر سوله ده، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې لپاره چې غونډه د دولتونو د استازو ترمنځ و د طالبانو د استازو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. د جرمني د دفاع وزیر ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. په بلخ کې د 209 شاهین قولي وردو ویان د ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جرمني د دفاع وزیر بلخ ته په سفر کې د دغه قولي وردو له قومندان سره کتلي دي او دا خبره یې کړې ده. رپورټونه ویلي دي چې په د جرمني د دفاع وزیر هم دا راس په بلخ کې د خپل عسكر او لاستازو سره کتلې دی او ورته ویلي دي چې په افغانستان کې د یو اوږدمهالي ماموریت لپاره ځانونه تیار کړي. دا مسله به وروسته په خبرونو کې په خبرونه کې واورئ. په اورزګان کې چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو یو عسكر وژل شوی دی. د اورزګان د مرکز ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې د نصرت په نوم پوځي عملیات روان دي. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته ویلي چې په عملیاتو کې بهرني ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواوو هوایي ملاتړ کوي. په عملیاتو کې چې له تیرو دریو ورځو راهیسې روان دي، دوه عسکر او اته وسلوال طالبان زخمیان شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویندو یا ازادي راډیو ته ایمیل استولی او ادعا کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یې د سیمې په شا کړي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولې دي. د رویټرز خبری اژانس په حواله پر دې شرکتونو شک دی چې د اټومي ټکنالوژۍ له تجارت سره یې ارتباط درلود. دغه اقدام به د پاکستان هغو هڅو ته زیان ورسوي چې دا هیواد غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړی چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي شي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې شي. د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس ډونالد ترامپ نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د امریکا ولسمشر خرابه پریکړه کړې او واشنگتن د تهران د رژیم د نسکورولو په تمه دی. خو د بولتن یو ویاند د څرګندونې رد کړې او د ایران له لوري د پروپاګند برخه یې بللې دي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا مشر علي شمخاني ویلي جان بولتن په 2018 میلادي کال کې د ایران د مجاهدین خلق ډلې له استازو سره کتلې چې د ایران له حاکم رژیم سره مخالفت کړی او د پرځولو ملاتړ کوي. خو د ایران د مجاهدین خلق ډلې له بولتن او نورو امریکایي چارواکو سره د کتنو او معاملو په اړه خبرونه رد کړي دي. شمخاني د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. په مصر کې نن د جمهوري ریاست انتخابات دي. په دې ټاکنو کې تقریبا معلومه ده چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به دوهمه دوره هم وګټي، خو بیا هم خلک د رایو مرکزونو ته روان دي او د رای ګیري بهیر پیل شوی دی. د رایو ورکولو دا بهیر به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې درې ورځې روان وي او د ټاکنو رسمي پایلې به د اپریل په دوهمه اعلان شي. په مصر کې تقریبا 6 میلیونه وګړو د رایو ورکولو په شرایطو برابر دي، د رایو کارتونه یې اخیستي دي. د رایو مرکزونه به هره ورځ 12 ساعته پرانیستي وي. د عبدالفتاح السیسی په وړاندې موسا مصطفی موسا کاندیدای چې ډیر نه دی پیژندل سوی او انتخاباتو ته په کم وخت کې د ځان د کاندیدای اعلان وکړ. عبدالفتاح السیسی ویلي په دې کې چې په انتخاباتو کې په وړاندې ډیر جدي کاندیدان نه دي درېدلي، دی نه دی ملامت. په مصر کې د داعش ملګري ډلې خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو پر مرکزونو به حملې وکړي. او په روسیه کې د بهرنیو حالاتو یا ایمرجنسی اداره وایي په سایبریا کې په یو سوپر مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله د مړو شمېر 350 ته لوړ سوی دی. د مسکو په تقریبا 3000 کیلومتره لرې پرته سیمه کې پرون اور ولګېد او شاید د مړو شمېر زیات سي، ځکه د مړو د راایستلو کار روان دی او د ژغورنې مامورین وایي چې ډېر کسان دا ورک دي. د اور لګېدنې علت لا نه دی معلوم او چارواکي وایي پلټنې پیل کړې دي.
خبرونه مولا زاده هي راډیو اوریدل. دوستان ولک چې مخکې مویل په تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه روانه ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هیله ښودلې چې د غونډه به د افغانستان له سولې او سیمه ییزې همکارۍ سره مرسته وکړي.
امیدوار استیم که این کنفرانس هم کمک کنه به ادامه پروسه کابل در تحقق آرمان های مردم افغانستان در همکاری های منطقوی.
په دې اړه به د سیاسي تحلیلګرانو نظر هم واوري. دا به هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتو پر اوو پاکستاني شرکتونو بندیزونه لګولي دي. پر دغو شرکتونو شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. د نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم لرو. د خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. رسو ده خبرونی ده سر موضوع ده. ده افغان حکومت اجرایه رئیس وی ده تاشکند کنفرانس باید افغانستان لسول او سیمه ایزی همکاری سرم رسته بکری. عبدالله عبدالله ده دوشنبه پرست ده وزیران و شورا ترغوندی ده مخ رسانهی تا ویل چی ده یو مهم نریوال او سیمه ایز کنفرانس ده. ده نریوال و چارو افغان کارپوهان وی چی ده تاشکند پا کنفرانس که باید ده سولی پاره. ده افغان حکومت پا روسی ده ریز بس وسی او اجماع با رامسته سی. پا دیار ده نور جزیات لکبله ده رحمت الله افغان پا راپور کرو.
د افغان حکومت اجرایه رئیس د تاشکند کانفرنس ته لمن د اوای چې په دغه کانفرنس کې به د کابل پروسی پریکړه تعقیب سی او لعمل کېدو سره به امرسته وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنۍ ته وویل په یاد کانفرنس کې به له افغان سول سربیره په سیمه ییزې همکاري هم بحث او خبرې وسی.
کانفرنس منطقوي
هغه وای د یو مهم نړیوال او سیمه ایز کانفرانس ته امیدوار یم. دغه کانفرانس د کابل د پروسې له دوام سره مرسته وکړي. ان شاء الله د تاشکند کانفرانس به د افغانستان د خلکو له ارمانونو سره چې سوله او ثبات او دغه شانیت کانفرانس به له سیمه ایز همکاري سره هم زیاته مرسته وکړي. تاکل سوی د دغه کانفرانس نه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل سی چې له افغان ولسمشر سره بیره به د ازبکستان ولسمشر هم وینا وکړي. د تاشکند په کانفرانس کې د متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیه، پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون د څه باندې 10 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو هم ګډون وکړي. د کانفرانس ګډونوال به د افغانستان د سولې پروسې او په سیمه ییزه امنیتي همکاري بحث او خبرې وکړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوه خالد سادات وای د تاشکند په کانفرانس کې به د کابل پروسې دویم کانفرانس په ځینو حقو مسایلو چې سیمه ییزه همکاري پورې تړاو لري بحث وسی.
مهمه خبره دا ده چې د کابل پروسې دویم کانفرانس بعض مسایل د سیمه ییزه همکاري پورې اړتیا لري. زیاتره مسایل چې هغه باید د سیمه ییزه همکاري په حضور کې ترسره شي. زما باور دا ده چې د افغان حکومت خبرې د افغان حکومت دریز دریدي بس کې چې تاشکند په کانفرانس کې د پراخ بحث باندې ولکې دوس خوروسته عملی جنبه خبرول شي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ورځنی کانفرنس داسې مهال پیلیږي چې د روان میلادي کال د فبروري په 28مه د کابل د پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړ سو او افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړل. تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان حکومت دغو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د نړیوال یو ځل بیا په دې هېواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. خالد سادات وایي په دغه کانفرنس کې به هغه شکونه چې روسیه یې د افغانستان مرکزي آسیا او په سیمه کې د امریکا د حضور په اړه لري مطرح سي او روسیه به په ښکاره توګه ځوابونه ترلاسه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
له رحمت الله افغان څخه مننه کوم. دوستانو، لکه چې مخکې مې هم وویل چې دا موضوع به وروسته تحلیلوو، همدا اوس راسره د ټلیفون له لارې حسینه صفوي د سولې د عالي شورا غړې راسره ده. میرمن صفوي، تاسو ته خبرونې ته ښه راغلاست. وایم که تاسو په دې برخه کې راته وویست چې د تاشکند غونډه د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره څومره مهمه ده او څومره ورته هیله مندي سته چې وبه کولی سي چې د سولی مذاکرات و تلال پرانیسی؟
دیر امانان از پاسونه به رادیو ازادی تولو اولیدون که تا سلامونه از پاسونه تمانانه کام چه غواره چه نور هم پیغامونه در سولی خبره که نفکر کام چه در تاشکند کنفرانس هم یا دیر مهمه کنفرانس اول خیقدام تقدیر اومه اول خیقدام داده چه دا دیر زر د کابل پروسې په تعقیب دایر شو او په دې کې تقریبا ډیر زیات نړیوال همکاران، خصوصا هغه همکاران چې په تیر شوي کلونو کې افغانستان سره مرسته کړې ده او دیو کوښښ کړی دی چې د افغانستان د سولې راوستلو کې یو مهمه ونډه ولري، دیو پکې برخه اخلي. او همچنان مونږ همیشه د سیمه ایزو مسایلو باندې ډیر تاکید کوو چې دا خپل د دې کار کارندوی دی چې په سیمه کې نیول کیږي او په سیمه کې هغه نړیوال ټولنه چې غواړي چې د افغانستان په سوله راوستلو کې مرسته وکړي دیو ټول پکې راځي او خپل تعهدات پکې دوباره اعلانوي. وګل یو شی چې غواړم د سولې د عالي شورا د غړیتوب نه وایم، یو مونږ همیشه د ښځو د اشتراک او د ښځو د فعال ونډې په خاطر غږونه کړي دي او پیغامونه ورکړي دي او د دې ټریبیون نه هم زه غواړم چې په دې په ټولو باندې غږ وکړم چې دیو ښځو باندې هم حساب وکړي، ولې چې مونږ فعالې رسېدلې ښځې لرو چې په دې بخش کې تخصص لري او دیو کولی شي چې د افغانستان په سولې پروسه کې یو مهم ونډه ولوبوي.
بله مېرمن صفای، مننه ستاسو نظر شدی دې ته پکتو چې د افغانستان د سولې په اړه تر دې وړاندې هم په وار وار غونډې سوي دي، سیمه ییزې غونډې رابلل سوي دي، نړیواله غونډې سوي دي، خو کومه مثبته نتیجه نه ده درلودلې. په دې غونډه کې د طالبانو استازي شامل نه دي او د دوی دریز معلوم دی چې دوی له امریکا سره خبرې کول غواړي، نو د هغوی نه موجودیت څنګه تاسو ارزوئ د دې خبرو په پرمختګ کې؟
زه فکر کوم چې اول خو د هغوی موجودیت ډېر مهم و، ولې چې افغانستان د یو دولت مستقل دولت په صفت دیو ته وړاندیز وکړو، دیو باید وړاندیز منلی وی او دیو باید راغلی وی او ناست وی او خپل هغه برنامې چې دیو لري دیو باید د نړیوال ټولنې د ټولو په حضور کې شریک کړی وی. اوس چې دیو نه دي راغلي، زه فکر کوم چې دا د دیو موقف ته هم یو پیساب یو شاخص دی، یو ضعیف شاخص دی چې دیو نشو کولی چې خپل هغه مکمل موقف بیان کړي چې دا ډېر ضرور دلته او د دولت په صفت افغانستان دیو ته وړاندیز ورکړو. نو هیله لرم چې په دې کې د دیو دغه نشتون هم باید دی باندې بحث وشي او دیو ته نور راهکارونه ایجاد شي تر څو د دیو د نشتون دلایل پیدا شي چې څه دلایل دي چې دوی دلته وجود نه لري.
بلې یو بل پوښتنه ده چې تاسو د سولې د عالی شورا غړي یاست. آیا د سولې عالی شورا داسې کوم څه واضح دریځ ښودلې ده یا غوښتنه کړې ده چې باید حکومت طالبانو ته بلنه ورکړې وای په دې غونډه کې د تاشکند؟
زه فکر کوم چې سولې عالی شورا خصوصا د دې نوې ستراتیجی سره د اول ورځ نه د سولې عالی شورا رهبری همیشه سولې پروسې ته ښه راغلاست ویلې دي او ټول هغه ورونه او خویندې ټول هغه کسان چې د افغانستان د سولې راوستلو کې ښکیل دي دوی ټولو ته یې دعوت ورکړی دی د خبرو کولو دپاره د مسایلو هماهنګولو دپاره دوی همیشه ټولو ته ښه راغلاست ویلې دي.
ډېره مننه کوم حسینه صفی د سولې د عالی شورا غړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو نووس به هم ورسو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتو پر اوو پاکستاني شرکتونو بندیزونه لګولی دي. پر دغو شرکتونو شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. دغه اقدام به د پاکستان هغه هڅو ته زیان ورسوي چې د هیواد غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړی چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده چې همدا اوس سره په سټډي کې دی. نوري صاحب ښاغلی نیکه په سر کې دا راته چې پر دغو اوو پاکستاني شرکتونو دغه بندیزونو د امریکا د کوم ادارې لخوا لګول سوی دی او د علت په اړه څه ویل سوی دی؟
بله فریبا جان، پر دغه وو پاکستانی شرکتونو دغه بندیزونه د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا څلور ورځې مخکې یعنی د مارچ په 22 لګول شوی دی. دغه ادارې دغه شرکتونه د بندیزونو په هغه لیست کې شامل کړي چې د امریکا د حکومت له اجازه یا جواز پرته نشي کولای په امریکا کې فعالیت وکړي یا له امریکایي کمپنیو سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا په هغه راپور کې چې د امریکا د حکومت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې د دغو شرکتونو په اړه د امریکا حکومت دا پریکړه په دې خاطر کړې چې فعالیتونه یې د امریکا د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره اړخ نه لګوي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د کمپنیو او ادارو د بندیزونو په لیست کې په شاملېدو سره د شرکتونو شتمني نه بندیږي، خو له دغو شرکتونو سره د فعالیت په صورت کې له امریکایي او بهرنیو کمپنیو البته غوښتل کیږي چې لومړی لایسنس ترلاسه کړي. په دغه لیست کې شامل شرکتونه په امریکا کې د فعالیت کولو لپاره دې ته اړتیا لري چې یو ځانګړی لایسنس ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی او دغه راز تر اوسه دغو اوو شرکتونو چې زیات مشهور هم نه دي په دې اړه تبصره نه ده کړې.
بله، د دغو شرکتونو د فعالیتونو په اړه څه ویل سوي دي؟
دغه شرکتونو په منځ کې دوه شرکتونه چې د یو دفتر په سنگاپور کې او د بل په پاکستان کې دی په دې تورن شوی چې د یو شمېر هغو پاکستانی کمپنیو لپاره وسایل برابر کړي چې لمخ کې د امریکا د سوداګرۍ د وزارت د بندیزونو په لیست کې شامل وي. یو بل کمپنی تورن شوی چې په لیست کې شامل دی پاکستان له اټومي فعالیتونو سره تړلو کمپنیو ته په امریکا کې تولید شوي وسایل او تجهیزات رانیولې دي. درې نور شرکتونه د اټومي پراختیا په هغو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره په تضاد کې دي.
بله، او یو بل پوښتنه دلته دا مطرح کېږي چې د پاکستان پر ضد دغه نوی اقدام څومره په نړیوال ډګر کې د دې هیواد حیثیت ته زیان رسوي؟
پاکستان چې فریبا جان مخکې هم ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ په ورکولو تورن شوی دی، امریکا دغه نوې اقدامات به پر دې هیواد چې غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب ترلاسه کړي چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي بلګزار وي. البته پاکستان په 2014 کال کې له دغه ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره خپل غوښتنلیک وړاندې کړی دی، خو دغه پروسه ډیره ورو مخته ځي. د امریکا متحدو ایالاتونه د پاکستان په اړه اندېښنه لري چې د هیواد په وروستیو کې اټومي وسلو نوي کوچني سیستمونه تولید کړي دي او دغه راز هم پر پاکستان به فشار زیات کړی دی چې په یو اړخیز ډول دې اعلامیې خپره کړي چې دغه ډول نوې وسلې به نه کاروي.
بله ډېره مننه کوم نوریاس. نوری دوستانو خبرونه مو ادامه لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر برمنځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه خپرونه لري. دوستانو اوس به هم ورسو د خان محمد سیند خبر د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په شپږنوي لمریز کال کې په هیواد کې د شاتو حاصلات د تیرو کلونو په نسبت 24% زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په شپږنوي لمریز کال کې د هیواد په 2 ولایتونو کې ټول شاوخوا 1000 ټنه شهد راټول شوي دي. خاغلی رستمی وویل د کرنې او مالداري وزارت د مچیو د پالنې پروژې روان کال کې د شهدو د سکتور د پراختیا لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي چې له پلي کېدو سره به د شهدو حاصلات له دې هم زیات او کیفیت به ښه شي. خاغلی رستمی دا هم وویل په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې په کابل کې د شهدو د حاصلاتو یو نندارتون پرانستل شي. د خاغلی رستمی په خبره د شهدو حاصلات په دې برخه کې له بهر نه د وارداتو کچه ټیټه کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په ونویم لمریز کال کې د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې کموالی رامنځته کړی دی. د دغه وزارت سلاکار خان زمان امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل د افغان ټلیکام په 3G انټرنیټ کې 10% کموالی راغلی او د کورنیو لپاره د همدغه سیستم په انټرنیټ کې 10.5% کموالی رامنځته شوی دی. خاغلی امرخیل وویل د تعلیمي او تحصیلي ادارو د انټرنیټ د بیو اندازه 30% کم کړای شوی ده. د مخابرات وزارت سلاکار دا هم وویل دغه انټرنیټي بیې د روان کال لومړۍ نیټې نه د پلي کېدو په حال کې دي. د وویل هڅه کیږي چې خصوصي مخابراتي شبکې هم د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې تخفیف رامنځته کړي. نن د کابل ښار په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1090 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلوي بوجۍ 1640 افغانۍ، د وریجو 1.5 منی بوجۍ 2000 افغانۍ، د تیلو 14 لیټر ټیم 1060 افغانۍ، 1 لیټر پټرول 340 او 1 لیټر ډیزل 340 افغانۍ. او نن د کابل ښار په شاهزاده سرای کې افغانۍ له نورو اسعارو سره داسې بدلېږي: $1 95 افغانۍ 40 پوله، £1 90 افغانۍ 10 پوله، €1 50 افغانۍ 40 پوله، £1 ریال 13 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو $1 13 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ، زر هندۍ کلدارې 1.5 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 615 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی سئ دا او د ازادي راډیو نور خبرونه او راپورونه تحلیلونه د ازادي راډیو پر وېپانه هم وګورئ او ویل ولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو نن بیلابیل مسایلو ته کتنه کړې ده او مقالې او تبصرې لیکلې دي چې په هغه کې د تاشکند کنفرانس هم شامل دی چې د ازبکستان پلازمېنه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. دغو ورځپاڼو ته حمید مومن کتنه کړې ده.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې د تاشکند د غونډې او په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د تورونو د تبادلې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ویساو ورځپاڼې لیکلې ده چې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د افغان سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په جوړېدونکي نړیوال کانفرنس کې به د افغان حکومت د سولې طرحه وارزول شي او له هغې به ملاتړ وشي. ورځپاڼې لیکلې ده چې افغان حکومت او امریکا دواړه د کانفرنس ته هیله مند دي چې طالبانو ته به یو واحد پیغام دا واستول شي چې د سولې پرته بله لار نه لري او نړیوال به یو ځل بیا په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي. ورځپاڼې لیکي چې د ملي شورا غړي بیا د تاشکند د کانفرنس په اړه بیلابیل نظرونه لري، که ځینې ګټور بولي خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې کنجۍ د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. ورسپانه د افغان حکومت په حواله لیکي چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان سربیره د ملګرو ملتونو، امریکا، روسیا، اروپایي ټولنې، چین، پاکستان، سعودي عربستان، ایران او متحده عرب اماراتو استازي ګډون کوي. هیواد دولتي ورسپانه په افغانستان کې روانه جګړه له بهره تپل شوې بلل او له طالبانو او نورو ډلو سره د روسیې، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو اړیکو او مرستو ته په اشاره سپارښتنه کړې چې د تاشکند غونډه باید په افغانستان کې د روانې جګړې بهرني لاملونه لا روښانه کړي. ورسپانه ټینګار کوي چې د تاشکند دوه ورځنی نړیوال کانفرنس باید داسې یوه طرحه وړاندې کړي چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه اړ شي چې د افغان جګړې د پای ته رسولو لپاره عملاً لاس په کار شي. ورسپانه لیکي تر هغو چې د ترهګرۍ او طالبانو ملاتړی کړی او هیوادونه تر سخت فشار لاندې رانه شي او یا ترهګرۍ ډلې له منځه ولاړې نه شي، نو ناشونی ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره لاره پرانستل شي. افغانستان ما ورسپانه بیا د تاشکند د غونډې په اړه د اروپایي ټولنې نظر راغستی دی او لیکلی دی چې دا غونډه د سولې له بهیر سره د طالبانو د یوځای کېدو ښه فرصت دی. ورسپانه په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله لیکلی دی چې دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره خورا مهمه ده او د سیمې او نړۍ هیوادونه به پکې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خپل لیدلوری هماهنګ کړي. ورسپانه لیکي چې د تاشکند غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل پروسې له دویمې غونډې چې پکې افغان ولسمشر د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه دا د کابو یوه میاشت تیریږي، خو طالبانو تر اوسه پورې هغې ته کوم ځواب نه دی ویلی. په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د تورونو تبادله بله مهمه مسله ده چې اکثره ورځپاڼو پرې لیکنې کړې دي. مسیر ورځپاڼې د امریکا او روسیې ترمنځ د تورونو تبادلې ته د رسنیز جګړې نوم ورکړی او لیکلی دی چې په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ناندریو زیاتېدلو سره دلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیالۍ د پیلېدو ویره راپیدا کیږي. ورځپاڼه لیکي چې په کابل کې د روسیې سفارت د امریکایي قومندان جنرال نیکولسن روسیې څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې له کره اسنادو پرته باید داسې څرګندونې ونه شي. جنرال نیکولسن ویلي وو چې مسکو د طالبانو ملاتړ کوي او دې کار په افغانستان کې د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې اصلي زیان افغانستان ته اوړي، نو په دې صورت کې افغان حکومت باید خاموشه پاتې نه شي. ملیارمن ورځپاڼه هم په یو مطلب کې د جنرال نیکولسن د څرګندونو په غبرګون کې د روسیې د سفارت بیان راغستی دی چې پکې له طالبانو د روسیې ملاتړ په کلکه رد شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د روسیې سفارت په بیان کې راغلی دی چې د امریکایي چارواکو له څرګندونو داسې بریښي چې هغه کسان چې په افغانستان کې د وضع د خرابېدو لپاره ګرم دي د داسې څرګندونو له لارې هڅه کوي چې د دې پړه په نورو واچوي. ورځپاڼه لیکلی دی چې جنرال نیکولسن ویلی دی چې روسیه د تاجکستان له لارې طالبانو ته پوځي مرستې ورکوي او دې کار په افغانستان کې د سولې بهیر له خنډ سره مخ کړی دی.
آیا پوهیدئ چې په آرام سمندر کې د غورځول شویو کثافاتو اندازه د فرانسې د خاورې په اندازه ده؟
چې په آرام سمندر کې د غورځول شویو پلاستیکونو او نورو خځلو یا کثافاتو اندازه به څومره وي؟ میل آنلاین ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې په آرام سمندر کې غورځول شویو کثافاتو د فرانسې د خاورې هومره ساحه ډکه کړې ده. د هوا له لارې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې د امریکا د کالیفورنیا په لویدیځ کې په سمندر کې 9000 ټنه پلاستیک اچول شوی دی. دا اندازه تر پخواني اټکل 14 ځلې زیاته ده. له دې داسې ښکاري چې په دې سیمه کې تر هغه څه چې مخکې څېړونکو اټکل کاوه خورا زیات پلاستیک کوټه شوي دي. څېړونکي وایي چې له دغو کثافاتو څخه وتونکي زهرجن یا ټاکسیک مواد کبانو ته انتقالیږي او کله چې انسانان د کب غوښه خوري انسان ته لیږدي. ډاکټر لورنت لیبرتن چې د دې پروژې یو له دوو لیکوالو څخه دی میل آنلاین ته ویلي په پاسیفیک یا آرام سمندر کې د کثافاتو د لوی ډیران د هوایی او کالیفورنیا ترمنځ موقعیت لري. څېړونکي وایي چې د دې ډیران په سلو کې 9.9 پلاستیک دی. دوی دغه راز وایي چې 1,800,000,000 پلاستیکي ټوټې د اوبو پر سر لامبوزنې دي.
ستاسو له پیغامونو
لمړی السلام علیکم زاجم نوم اکبر منصور زید غورمای څخه پیغام سرتوم. شاغلی محمد اشرف خانی خان او نور مشران ته هم سلام وایم. محترم یو تاریخي خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړی. هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په واس کې لري هغه مسپموي تر څو بلکې صلح وشي، بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي. په دې اړه ستاسو جدي توجه غواړم. والسلام علیکم.
ته السلام علیکم زه فاریاب د ولایت دولت آباد ولسوالۍ ته په تماس کې یم چې راځي خبر کوم دولت آباد ولسوالۍ زه هو تر وتلی د شیرنتګا ولسوالۍ عمر فساد ته د استانې تر وتلی د چوا څو تر وتلی د جنگ دای ساته ما د طالبان ته مسترګي په لار کې چې دی یو مفصل جواب وایي ورته د ستاده د مصیبت په ملګر د افغان اسلام په ولایت کې تر دې بار په خپل پوری کړنه و دا آی نظر غلیم پاکستانی کې په زړه سم کې مېره ولې دي ډیر مسلمانان غلې دي چې ماشام راو د ورځې راو دي په رښتو په کراچۍ کې د شپې ورته دی او هغه څنګه غواړو چې هغه ته دا څنګه غواړي چې هغه نو څه چې زمي راو ته مو د ماشر ورځ به نو موږ نه دلې دي چې هغه بس څنګه پاکستانی په خوب پراته دي دا خلکو د دولتي چارواکو خدمت راغلي دي چې دا راسم یا تاسو هم بس کې تاسو هم خدای ته وګورئ تاسو مسلمانان یې باندې نو په دې کې به په وجه د په بلختي مناسب په دې باندې فاریا د ولایت سي سره ته ماشي السلام علیکم
د یو شمیر امو افغانانو نظر نو موردل چې لازادي رادیو سره شریک کړي وو دولس بجې او دیرش دقیقې دی او ځل بیا له فرشته جلال زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې پر نړیوال کانفرنس پیل شو. په کانفرنس کې به د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. دا غونډه سبا پای ته رسېږي او پرېکړې به یې په یوه ګډه اعلامیه کې اعلان شي. غونډې ته د وسلوالو طالبانو استازي نه دي وربلل شوي. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني دفاع وزیر بلخ ته ورغلی وه او هلته یې د شاهین قل اردو له قومندان سره د خپلو پوځیانو پر فعالیت خبرې کړي دي. د امریکا حکومت په پاکستان کې په وو شرکتونو بندیز لګولی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا بندیز ځکه لګول سوی چې پر دې شرکتونو داسې شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له خرڅلاو او اخیستو سره ارتباط لري. د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د امریکا ولسمشر خرابه پرېکړه کړې او واشنګټن د تهران د رژیم د نسکورولو په تمه دی. خو د جان بولتن ویاند دا څرګندونې رد کړې او د ایران د لوري د پروپاګند برخه یې بللې دي. او نن په مصر کې د جمهوري ریاست انتخابات په مصر کې به د رای ورکولو مرکزونه درې ورځې پرانیستي وي او د رسمي د انتخاباتو رسمي نتایج به د اپریل په 2 نیټه اعلان شي. داسې اټکل کیږي چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي ځکه د هغه په وړاندې هیڅ جدي کاندید نه دی درېدلی.
مننه کوم فرشته جلسی دوستانو د ازادي راډیو د او نور خبرونو راپورونه او تحلیلونه کولای سئ زموږ پر ویبپاڼه وګورئ پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت را ورسید. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. ملتیا مو
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د دې زاد نافي همت یو اربیا د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو يم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبرو چی په 1400 شمسي کال کې نیول سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاست نه کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیر 2 ورځو کې 8 کسان په هیواد کې دننه او بهر ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولی دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمه پورځ ازادي راډیو ته وویل په دې 8 کسانو کې 2 کیلوګرام هیروین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په 3 نورو پیښو کې پولیسو 4 کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرامه هیروینو، 90 کیلوګرامه تاریاکو او 209 کیلوګرامه چرسو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې د څېړنو لپاره استولي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلو ګرام هیروئین ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقړونکي په مومندرې ولسوالۍ کې نیولی دي. ښاغلی بختیار زیاته کړه دې 2 تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه قاچاقړونکي نیولي او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشه یي مواد یې هم نیولي دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د لسګونو کیلو ګرامه نشه یي موادو په تور نیولي دي. د بغلان ولایت امنیه قمندان اکرام الدین سره د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلخمري په سیمه کې یو تن د تلاشۍ پر مهال نیولی چې غوښتل یې 21 کیلو ګرامه هیروئین له بغلان ولایت څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي.
لس کیلو ګرامه خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولي او په دې تورې 4 کسان هم نیول سوي چې له لومړیو څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلو ګرامه هیروئین نیولي چې په یو موټر کې ځای پر ځای سوي او غوښتل یې کابل ته یې قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو 2 نارینه او 2 ښځې په داسې حال کې نیولي چې د هیروئینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچاق کول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولی شاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي موادو یو قاچاقونکې ډله نیولې چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلو ګرامه نشه یي مواد هند ته وړل. د ښاغلي ولی شاه په خبره په نیول شویو کسانو کې 2 مېرمنې هم شاملې وې چې غوښتل یې نشه یي مواد په خپلو کالیو کې قاچاق کړي. ولی شاه زیاته کړه په دې نیول شویو کسانو کې 2 تنه یې نارینه ول چې یو یې د هیروئینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر سوي خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروئینو کپسول چاودلی او ناروغ سوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په 1400 شمسی کال کې د اتو سترو قاچاقونکو نیول. په روزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي داړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل.
15 کلونه اخوا کې له دې پراجګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختمو. په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه.
په عامو خلکو باندې مې غږ را دی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو موتا د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې ټول وجود مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د 1400 شمسی کال په بهیر کې 8 نفر هغه ستر قاچاقونکي نیولي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشه یي موادو قاچاق کاوه او د څو کالو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنۍ چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشه یي موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپله همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله نازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1400 لمریز کال کې 8 تنه د نشه یي موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل، خو وی ویل چې نیول شوي قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 20 کالو بند محکوم شوي دي.
ما د سال 2017 نو تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مون په 2018 میلادي کال کې 9 تنه د نشي موادو لوی قاچاق کوونکي نیولې چې د شمسی کال په حساب 8 تنه کیږي. دا قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په 20 کالو بند محکوم شوي دي. په روان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو شي له دې لارې وکولای شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کوونکي ونیسو او د نشي موادو زیرمې هم لمنځه یوسو.
د یادول وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزې معینیت هر کال 10 تنه ستر قاچاق کوونکي په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د معینیت په 1415 لمریز کال کې هم د هغو نیول شویو نړیوالو قاچاق کوونکو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالي مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاق کوونکو له ډلې څخه یو هم حاجي جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړی کاوه او د نشي موادو څو کارخانې درلودې. بل قاچاقونکی حاجي میر ولی خان وشي د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالی مسؤول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1416 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشي موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. نبل پلاوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین مرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاقونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پرې سي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپل دنده تر سره کړې ده. نشه یي مواد و نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات تر سره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاقونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کار په بهر کې مو د اتو سترو قاچاقونکو د نیولو په اړه زموږ د همکارې بدله حنازی راپور اوریده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبرو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې هم کوکنار کرل سوی، خو د کورنیو چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږکال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وي چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولستیار او سردار ولی سمسور له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستلو ته ډیر کم وخت پاتې دی، یعنی یوه میاشت. په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنې ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړي دي، خو دوه او نمایشي غونډې جوړې کړي دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دوی کړي دي هغه هم داسې پاتې دي.
یعنی د 15 کلونو اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوبه، خو ولې چې موږ ورته ګورو موږ ته معلومیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمېر بزګرانو ازادي رډو ته ویلي وو چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه دنده پیل کړې دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غورۍ ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خود څه کوي آن دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوي دي. ښاغلي بشري ازادي راډیو ته وویل،
کله چې زه د روزګان ولایت ته راغلی یم، معلومات مې کړی دی، حتی د روزګان ولایت د خپله مرکز ترینکوټ په ښار کې هم کړی کېږي په هر قیمت وای، او دا یې باید د منځه وړي وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتي مسؤلین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو له منځه وړلو ژمنه کوي.
د کورنیو چارو وزیر اړوند ارګانو ته په جدي توګه هدایات ورکړي دي، څو د کوکنارو د کښت او د زارع په برخه کې او د هغوی د له منځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ارګانو ته هم هدایات ورکړل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي، خو دا کار یې ونه کړ. آن دا چې د ولایت مقام په لس میترۍ کې هم کوکنار کرل شوي او حاصلات یې ټول شوي ول.
مسکا هوتک وه چې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو د غفلت په اړه راپور راوړوه. اوس له روزګان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېرې بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشیت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی، په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
نامنی هم د مخدره موادو، د کرکلی او د قاچاقو سبب ګرځي، او همدارنګه د نشه توکو، کرکلا، قاچاق، دا بیا خپل نامنی را پیدا کوي. نه دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځایونو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري، هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي، او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قاچاق ترسره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له هماغو ولایتو څخه دی چې په تیر کې د نشه یي توکو، کرکلا او قاچاق موجود وو، خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه نامنی زیاته شوه، ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکلا هم زیاته شوه. تیر کال مونږ 4000 هکتار مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوې وه.
د نامنی پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
هلته د خلکو یا د کروندګرو دپاره خاصې لازم پروګرامونه د عامه پوهاوي نه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري وو. چې
والي صاحب، د نشي موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل شوي چې کوکنار واړوي، په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین څه ډول روان دی؟
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپاین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو، خو دا په دې معنی نه چې مونږ په دې توانېدلي یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یا یې تخریب کړو. دغو تجربې له مخې چې زه یې لرم، یوازې د کوکنارو د کرکلو تخریب او اړول مونږ نتیجې ته نشي رسولی. مونږ مخکې له دې چې اقدام کوو، باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. دې تر څنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولای شي، او دې تر څنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. مونږ باید حداقل کروندګر ته نور هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی کم شوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام وو؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. کله دې باندې موږ د خان پوی کوشي امدا ګټه د کولای شي په نور بدیل کښتونو ته هم ترلاسه کړي. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولای شو د کروندګرو د عوایدو یا د حاصلاتو کولو کې له دوی سره عملا مرسته وکولای شو.
ولسی خلق وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو او د ملکانو د خانانو سره جوړجاړي کوي، پیسې ورکوي، یو څو جریب مځکه نمایشي واړي، نور خوکړه پر ځای پاتې سي.
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې ساحې ته ځي، اولته د کوکنارو کرکلې اړوي، زیات کوشش په دې کوو چې دا ډول موارد رامنځته نشي.
والی صاحب که راته وویل چې تاسې د تېر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولي دي؟
له 200 په شاوخوا کې موږ قاچاقبران نیولي دي چې زیاتره یې متوسط قاچاقبران وو او نور یې دغه واړه قاچاقبران وو. دغسې لوی قاچاقبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قاچاقبران وي متاسفانه هغه زموږ لاسته نه دي راغلي.
په نګرار کې ګڼ شمېر محتاجین شته او ودی ته هره ورځ پرچون په بڼه نشي مواد رسیږي که هغه لوی قاچاقبرو باندې مو وس نه رسیږي. دغه واړه قاچاقبر چې 100 ګرامه 200 ګرامه 1 کیلو جلال آباد ته را رسوي د دغو قاچاقو مخ ولې نه دي ورسوي؟
زه دا سره منم چې په دې برخه کې له تروسه پوره هم کمزورتیاوې شته. که څه هم په دې برخه کې هم ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوې.
په ننګرهار کې هم د هیروینو کارخانې شته. د دوو کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسې تروسه پورې څه کړي دي وکال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تېر یو کال په جریان کې د 1500 په شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼۍ کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وې، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وې، هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپل نوې جنګي ستراتیژۍ کې برخې ته هم ځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې به په نښه کوي او دا کار په هلمند کې وکړي. دوی وایي چې ډېرې لاسته راوړنې لري. څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې هم ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کېږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې دي هم د هوا د لارې وینو کارخانې په نښه شي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید لکه څنګه چې پریکړه شوې ده باید قاطع او وڅ اقدامات ترسره شي. پوهیږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ دا دی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي باید ولسي خلک هلته ونه اوسیږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ چې په 1290 مزنی سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخت سوی او له 12 کلو رئیس هیروینز کوي. د اوس له کوره لیدې د کابل ښار د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د ده لاسونه سوځېدلي او تک توره اوښتي دي. دا چې دی څنګه په نشو اخته سو او اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی، زموږ همکار محمد ایاز تر نکته خپله کیسه کړې ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولایت پروان، ولسوالي شاګرد قربان. زه نږدې 500 ته یو ستو په ایران کې مو شروع کړی دا سره اول مطالعه چې کول بالا دې په دې باندې راوښتلو په ایرانو باندې چې تر نم راځې پورې دا دی په دې باندې راغوښتی وستو. هم د نجیب په دوره کې پړاس اولس کاله به کېږي چې هر څه مو وکړل وسه مو دښې کلو نه شلرو هغه ځای راغلو دلته دا دی تر نن ورځې پورې ډېره بدبختي مو تېره کړې ده. ډېره زیاته کار مو نشي کولی جوب لیکو ډېر وخت کور کې مو باید کور نه بیا چې خوشی کړو راغلم څلور 15 شپې مچکولی نه وو اتي ډېر فوقه شلم ډېر ځان مې درد کوي بیا مې شروع کړلم کور کې خو نه مو پرېږدي بدای مې نه نه پیسې پات کېږي نه دغه پات کېږي سړی نوم بدي سړی دغه بدي مو اوس به دا جاده خولې کې اوسم کور ته دوه میاشتې کېږي چې لاړ نه یم. زمن لرم شکر یو درې دانې دوه لونې دي او دوه مې واده کړي دي. اوس داسې مخ په چاره عبدالله خوشاره نه و دي ځای کې او بعضې سړی چې پوهېږو چې لري یې غواړي یې راکوي یې بیا سال پندوز خل چاره و گذران پیکو چه مطال نو جوان مخبه پا کور و پا کلی که بدای که بود چه مطال جاستو ده کورم ده کلیم ده سه خلق و سای بدی روزی آقام چه بسده بشید دیاده چه بسده منشید نشید لائی کور ترات لائی نشو ایسی من اللہ لیه دیر بعد مراز مرا بانده تو پا دیر بعد مراز دی
دازادی راڈیو درنو آوریدون کو دادی دا زهرو کاروان خپرونی ورستی برخی ترا ورسیدو پا دی برخی کی بیا هم دا پخوا پشان استاسی لپاره یو پزلپوری درامه لرو دا درامی کسا دا چی دا چی کبیر یو موتا دی دی وصل نشو چخ دیر تنگ سوی اخپل لمر اپلار چخ غواره چی لا جوی کی حق دی چی پلار دا موتاجین و رختون تا بیایی او حل تای بیسیری کوی خوی وارز ورست تا گوری چی کبیر پا رختون کی نست دا چی کبیر چی رولار او اصلی کسا چا دا دا با پا درامه کی وارو
موره و موره چیره
چوایه زویه داده دلتیم کور جارو کوم
تو خویه واره راشا چه و ضروری خبره در تکوم
سامه ده زویه داده در زمه
اوف زاره موچه دلا طول و جوت می درد که وای نونسو و موره زو چه بده توره کوتا که بنده و خدایه
داده زوی راغلم چه دی ویل؟
موره داده تبه بخول آسونو تاو گوره زنزیرو نزخمی کردی دی داده بیجی وینی زنی باییگی آلوی
رشتی هم چه دیر پا تکلیپی
خیر ده موره تو بابا تاو آیا چه ده نورا نشن نکی اوائی چه علاج میو کی
خزی او خزی چیری
داده دلته ده کبیر سر بکوچه که یما
ما خوشی که زنور لدی زندان از قصد درشه ویم
خزی سخه برادا کبیر سوایی
کبیر وای چی ما شپا خانیه تا بازی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنور نشانه کوم
پلارا قسم بگو ما جنور نشانه کوم
او سرایا کبیر سوایی شپا خانیه تا باز او علاج وکا زوان او گلاله یلک تی هر ورز چورت گورم زرمی تور کباب سی
خزی تم سبا خبره کوی خودی پودایان خبره می زلطه نلویگی داسی نیوی چه پده چل زان خلاص که و بیر تا پودار رو تمخنه کی
لارا تو خدا دا جوان ده زما و دسپی چه فرق ده زما هم پزن زیرونو ترلیم او سپیم هم زما نو لنجو توبه ده
و سرایه الک شوایی شبا خانیه تای بازه چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نورسیری خوز مرگوال غنجه زوی ورس پا ورس دنشوال لاسه ده مرگ کنجه تورشوییشه او مرگ لاس ترزنی ورس ناستیو
بس سمه ده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم بابا چه شبا خانیه تای بازم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راځه وروره په دغه چوکۍ کې نه راځه الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه ښه راته وایي څه خبره ده
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیرون موتاد ده د دې لپاره مې راوستلی دی چې علاج وشي د خیره
ډېر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایي چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدې
هو ډاکټر صاحب
پلار یا نورو مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي
نه هیچا نه یې مجبوره کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج یې کېږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلم دی وڅکا و نشه سوې تر دا ملاله خوله دي ووتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مټ د کبیره غوندې دی
کبیره دا ته یې
هو زه یم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسې چاغ او تک سپین شوی چې اول کې مې ولاکه پېژندلی یې
خدا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې؟
پلار مې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم.
ښه، نو بیا څه وشوه؟
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم.
ښه ښه، کیسه وکړه.
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشې کولم. اخر مې چل ورسره وکړه. ما ویل زه نوره نشه نه کوم، توبه مې ده، شفاخانې ته مې بوځئ چې علاج مې وشي.
ښه، نو بیا څه وشوه؟
بیا یې شفاخانې ته بوتلم. هلته مې ژمی ښه تود او ښه په ارامۍ سره تېر کړه. دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم.
یاره کبیره، ډېر چالاک سړی.
خیر، اوس دا کیسې پرېږده، ژر یوه پوړۍ راکړه چې خمار خمار یم.
دغه د پوړۍ درواخله زوره.